بجه شوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه د ژوند رنگونه پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې له یو شمېر بزګرانو سره پکې خبرې لرو. وړاندې اجمل انده خبرونه وړاندې کوي. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، خبرونه او زه احمد شیبه. نن په افغانستان کې د خپلواکۍ 103مه کلیسا ده. یو شمېر افغانان د نورو کلونو په پرتله سږ کال دغه ورځ کمرنګه او له ویرې ډکه بولي. د دوی په وینا په تیرو کلونو کې د درې رنګه بیرغ تر څنګ جشنونه او همداراز مېلې کېدلې، خو سږ کال په افغانستان کې له سیاسي تحول وروسته د دې ورځې په مناسبت هیڅ څه نشته. بل لور ته بیا د طالبانو حکومت وایي چې نن د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د خپلواکۍ ورځې لپاره چمتووالی نیول شوی او غونډې کېږي. د ملګرو ملتو سرمنشي په افغانستان کې د هغو چاودنو په اړه خپله ژوره اندېښنه وښوده چې روانه میاشتې له کابله د ماشومانو په ګډون تر 250 زیاتو کسانو ته مشروب لاغوښتې. انتونی ګوتیرش د تیرې چهارشنبې چاودنه هم په کلکو ټکیو غندلې چې د کابل په ابوبکر جومات کې وشوه او د طالبانو په وینا تر 30 زیات کسان په نتیجه کې ووژل شول. د ملګرو ملتو د پرونی اعلامیې له مخې د ملګرو ملتو سرمنشي د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي شولې او ټپیانو ته یې د عاجل شفا غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتو په اعلامیه کې ویل شوي د تروریزم هر عمل جنایت او غیر موجه کار دی. د اعلامیې په وینا ټول افغانان په سوله کې د ژوند کولو او د خپلو مذهبي ازادۍ د تجربه کولو حق لري. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو کال وروسته هم 13 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف پرون ناوخته په یوه ټویټ کې ویلي دوی به په افغانستان کې د هر ماشوم ملاتړ ته ژمن پاتې شي. ملګرو ملتو ویلي چې په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړی شي. د روسیې له لورې لاندې شوي کریمیا ټاپو وزمه کې سرچینې وایي پوځي هوایي ډګر ته څیرمه لږ تر لږه 14 چاودنې شوي دي. په سوات سوپول کې د روسیې له لورې ټاکل شوی مسؤول میخایل رازوژایف وایي دې چاودنو هیڅ زیان نه دی اړولی. د دې چارواکي په وینا دا چاودنې د سوات سوپول ښار شمال ته د بل بک پوځي اډې ته نږدې شوي دي. د رازوژایف په وینا د روسیې هوایي ځواکونو د اوکراین یوه بې پیلوټه الوتکه هم نسکوره کړې ده. د یونان دولتي تلویزیون وایي یوه بیړۍ چې وش په غیر قانوني کډوال پکې سپاره وو پرون پنجشنبه کنیترا ټاپو ته ورسېده. د دې ټاپو د سمندرغاړو ساتونکو وویل چې د دې بیړۍ اکثره سپرلۍ افغانان دي. راپورونه وایي په دې تړاو د یونان پوله ساتو 3 تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولې دي. ویل شوي چې بیړۍ له ترکیې څخه یونان ته تللې او نهایي هدف یې ایټالیا و.
د ژوند رنگونه د دیونه په پروګرام کې مو زه اجمل اندهر کلی کوم. په وروستیو کې په افغانستان کې شدید سیلابونو په ګڼو ولایتونو کې د افغان کروندګرو د ژوند رنگونه پیکه کړي. په ګڼو ځایونو کې فصلونه وړي دي او همدارنګه خلکو ته زیانونه اړولي دي. خو په یو شمېر نورو سیمو کې بیا بارانونو د سیلابونو سبب شوي نه دي، بلکې د دې سبب شوي دي چې فصلونه خوده وکړي. د ژوند رنگونو په دې ونې کې موږ غواړو له بیلابیلو ولایتونو نه راسره افغان کروندګر، دهقانان او بزګران تماس ونیسي او د خپلو فصلونو په اړه باندې راته ووایي. په پټیو کې څه شی کرلی دی، د وچکالۍ او د اوبو په برخه کې څه ستونزې لري او څنګه خپله دهقاني او کروندګري سنبالوي، او دا راته ووایي چې دا مهال په سیمه کې د څه شي فصل دی او کارونه یې څنګه روان دي. زه خپلو اوریدونکو ته شمیرې اعلانوم. د موږ د واتساپ شمیره ده 00 24 21 12 6 01. په دې شمیره باندې د واتساپ له لارې زنګ وهلی شي او د خپلې سیمې او خپل کار پاړه راته ووایي چې د مهال د څه شي فصلونه دي، په څه شي باندې اخته یې، او په اصطلاح په سیمه کې مو په دغه دوبي کې څه کرل کیږي، په دې اړه باندې بخه کیږو. یو اوریدونکی راسره په تماس کې دی، د ټلیفون قطع شولو. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. تاسو کولی شئ چې موږ د واتساپ په شمیرو باندې موږ ته زنګ ووهئ. یو بل شمیره هم درته وایم چې تاسو کولی شئ همدا اوس پې زنګ ووهئ، هغه 00 24 21 12 2401 مهرباني وکړئ څوک او لکوم ځای خبرې کوي مهرباني وکړئ څوک او لکوم ځای خبرې کوي مهرباني وکړئ غږ مو اورو د ملګري تلیفون قطع شو دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري په وروستیو کې په افغانستان کې پراخه سیلابونو مهرباني وکړئ غږ مو اورو دوستان تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفحه 2 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادۍ راډیو خبرونې په منځنۍ صفحه 2 شپږ نوي او همدارنګه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. مهرباني وکړئ څوک خبرې کوي غږ مو اورئ مهرباني وکړئ استاس غواړي چې د راډیو نه د موږ غږ واوري که خبرې هم کوي دې اوریدونکي کله چې هم موږ د درنو اوریدونکو نه هیله کوو چې کلم ټلیفون کوي خدا د چې کلم چې ټلیفون له سټوډیو سره روخ کیږي او دماغه غوري نو کیدلی شي چې په مستقیمه توګه ځواب راکړي او همدارنګه د دې په ځای باندې چې غوږي تر ډیره پورې بیا د ما تخنیکي همکاران ټلیفون قطع کوي او یا هم قطع کیږي. یو اوریدونکی مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ د ننګرهار له کوم ځای نه میرولي جان خبرې کوي؟ ستړی مشه میرولي جان، له سرخود نه درته ووایه چې دا مهال هم په سرخود کې څنګه دي فصلونه؟ دغه وروستیو سیلابونو خو به زیانمن کړي نه یې؟
زمونږ خو دغه منطقه چې زه اوس دلته یم، یو خو دا وچکالي بېخي ځپلی ده، اور وخت خو دا دوبی کې دلکې اوبه نه ښه، خو چې کوم ځنه فصلونه خلک کرلي دي دا اوس دا سیلابونو سره، لکه کوم دوار یا بل څه لکه ما خپله پومبه کرلې پخته، او دغه پومبه چې ده صاحب دا تقریبا داسې جیګ شوی ده 480 سانتي داسې ابه کړی ده کنه، او نور هم په جیګېدو ده، انډوی نه ده نیولې، ګل کوي یا ګل پوچي کنه. میلما شته در سره دغه؟ هلو اورې؟
وروسته د پمبې په اړه باندې یو میلمه را پیدا کیږي، هغه به بیا وروسته خبرې وکړي. تاسو خپله مسله تشریح کړئ، بیا کېدلی شي چې له میلمه نه وپوښتو.
نو دغه بیا د ګلې پوچي کنه دانه ونه نیسي، یو خبره دا ده. بل خبره دا سیلابونه والا نقصانونه کړي سه ویالې ټکړي د خلکو پټې ته تیږې راوړې دي،
دغه پمبه چې تاسو کری په کومه میاشت کې اصلا کرل کیږي د دې فصل؟
دا خو صاحب د اوت نه ونیسه اوت نه
ها،
لکه تر ثوره پورې غنم هم لو کېږي، بعضې خلک شودیاري ورته کېږي مخکې نه اوت کې کري یا د عمل په اوله کې، او بعضې خلک بیا چې غنم لو د ثور په 15 په 20 په دې کې کوي. زما دغه ما چې کرلې دي، ما دغه کوکنارو پټې په دغه تقریبا 300 کپی زیشتم دغه سیمه کرلې دي، خو پټې قوي ده، ډېر ښه فصلې کړی
وای. پمبه پټي خوارۍ وروسته بیا چې پمبې یو فصل وکړي بیا وروسته پکې په اسانۍ باندې باید څو کاله شودیاره وساتل شي او سره ورکړل شي، همداسې ده؟
بالکل بالکل دا ده منم. اوس پکې خو خیر ده، بیا چې خواري وسره وشي انشاءالله سمېږي. صاحب وش
مننه، زه وروسته که را سره د زراعت او د کرنې متخصص یو ځای شو چې یو له دغه متخصصانو را سره ژمنه کړي، ذاتمن ور سره د تاسو دغه مسله چې د پنبې بوټي جګ شوي دي خو دغه پوچ دي په اصطلاح دغه غوزي پوچ دي، او نو دا به زه ور سره حتما یاده کړم.
دا د قویتوب وجه ده، که څه چل ده چې بس ګل ډېر ګل ونیسي پوچي بیا دانه نه شي.
دا د موږ خواو ته به یوه اصطلاح کاروله، وایي په زور تللی دي، په زور باندې چې ډېر قوي هم شي وایي چې بیا ډېره. مننه، سلامت اوسئ. زه یو بل اورېدونکي ته ورځم، له دنه ماورم مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
ریکوم
وعلیکم السلام زبلای صاحب ستړی مشه مهرباني وکړه.
ډیره مننه کوم انصاب تاته سره اغلاس وایم هیله د وخت نه وخت جنبه خپرونو ته راشئ هیله کوم. بله انصاب محترمه، لکه څنګه چې د ارغنداب ولسوالۍ له نوم نه جواته، د ارغنداب ولسوالۍ یو ښکلې سرسبز او د ډیرو زیاتو کښت لرونکو ولسوالۍ ده. په دې ولسوالۍ کې خاصتا د بادانو باغونه ډیر زیات دي، تر څنګ یې انګور، زردالو، شکرپارې، همداسې کچا، الو، لوبیا و جوارو، هر هغه میوه، هر هغه اصیل سی یعنی وسی التشته دی. نو لنیک مرغه په ارغنداب کې په دې وختو کې بادام ښه حاصل لري، یو ډیر زیات اصیل خلک لاسته دین راوړي، ډیر زیات سرمایه لاسته دین راوړي، په دې وختو کې داغو حاصلات راټولیږي. خو له بده مرغه څه نه څه هغه اصیلات سیلابونو هم راوځپل.
و لکه څنګه چې تاسو ویل په زابل کې هم په ځینو سیمو کې موږ ته ګڼو اورېدونکو کوم پیغامونه پرېښي دي چې فصلونه یې سیلابونو ځپلي دي. په ځانګړې توګه مخکې یو سرخرو د یو اورېدونکي ټلیفون کړی وویل چې پنبه یې کرلې ده، څو ورځې مخکې له هلبند هم ځینو اورېدونکو ویلي وو چې دغلته د پنبې حاصلات ښه شوي دي، خو دوی د بازار غوښتنه کوله. دوی ویل چې باید د دوی مالوچو او همدارنګه د پنبې نورو محصولاتو ته ښه بازار پیدا شي. نبی الله خان الله راسره
بالی بالی در سره اندر سره وسیجم. بالی تا د بازار یادونه وکړه، زموږ په زابل کې سی بادان هغه اصیل دي سی یعنی په ارغنداب ولسوالۍ کې تر بل هر اصیل د بادامو هغه درآمد هغه زیاته ګټه موږ ته زیات تر بل هر اصیل زیاته رسیږي. خو له بده مرغه سی دا وخت کې هغه بازار باید ګرم وای، خو لکه څنګه سی ګرم باید وای همداسې ګرم نه ده، ځکه سی ډیر ده دا وخت ښه ګرم نه ده.
چې په زابل کې د بادامو باغونه د بادامو ونې ډېرې دي، یوه د بادام ونه څومره وخت خواري به غواړي، یعنی څو کاله چې حاصل ته ورسیږي؟
بله انصاب مخکې خندا درغله. نو دا چې د بادام ونه یعنی ما خپله څلور کاله مخکې وړوکي نالان نالجي کښېنول، هغه نالګي اوس سږي څلورم کال ده. د درو که ښه وساتل سي ښه روزنه ورکړل سي، مثلا زما غوندې ښه وروزل سي، ښه انبار ورکړل سي، ښه سره ورکړل سي، هغه درېیم کال داسې نمونه ښکاروي، څلورم کال ښه بار کوي او ښه حاصل د بادام لاسته راوړلی سو او هم راوړي دي ورنه.
لکه بادام تا چې وویل چې په څلورم کال باندې حاصل ورکوي کنه، بیا دغه د بادام د ټولولو پروسه اتمن به د تاسو په سیمه کې تا خپله نورو خلکو به دا تجربه کړي، مثلا ونه کې بادام څنګه را پیدا کیږي او خلک یې څنګه ټولوي، یعنی څنګه هغه وروستي محصول څنګه برابرېږي؟
دا چې انصاب ته ډېر کلونه کېږي له افغانستان لیرې مسافر یې، خو زه هم داسې په ایران کې مسافر یم، هیله د خپل وطن ته لاړ شو. نو د یعنی د بادان دې نه دي لیدلي. نو د بادان هغه کله سي پاخه سي ورسېږي، هغه یو ډول یعنی ځولۍ ورته واروو راچکوي، بیا هغه ونو ته ورخېږو، هغه په لکړو یو ډول لکړې مو ورته جوړې کړې دي، هغه تاندې هغه مچر کرار کرار په وهو تر څو زخمي هم نسي و امن لویجه، یعنی د بادان اغه ونه زخمی نسی. نو بادان سی خرار خرار و په یو لکړه غوندی شي، په یو بوټی غوندی شي، اغه را تویږي، بیا نو لغه زولوی ته سره جمعو راولې کوری سپینو، هغه پټوکی بیل بیلو، هغه پټوکی هم ښه استفاده کولای شو. هغه مثلا موږ څاروي د څارو د پاره هم هغه ډیر مفید دی، ډیر ښه چاغوي، وده ورکوي، خوري، د یو رشکي غوندي ځای راته نیسي. نو وروسته بیا بادن باید هوار شي، یو دوه ورځې لمر ته اوار شي، ښه وچ شي، تر څو یې بیا بوجیو ته ګونیو ته واچوو. همدا وخت داسې بس یو سه په فروشې ورسوو او خپلې پیسې خپل جیب ته واچوو.
نو مثلا که زه په زابل کې یو لس دانې ونې د بادامو ولرم، د کال څومره ګټه به راته کوي؟
دا چې رنگ رنگ تخمونه دي، مثلا انصاب یو ډول بادان سي ده، هغه ته موږ کاټای بادان وایو، هغه ارزانه دي. په دې وختو کې دغه من څلور نیم کیلو سي لس پاور راځي، د هغه من پنځه سوه افغانۍ ده. مثلا داسې بادان هم ده سي ممپلی ورته وایي، هغه ښه کاغذی بادان ده، ښه مغز لري، ښه زړی لري او ښه دواوې ورنه جوړېږي. هغه که پیوند ووسي، یعنی ډول ډول دي، تر نه تر 2500 افغانۍ پورې د هغه 4.5 کیلو هم قیمت پیدا کوي سي د 1500 افغانۍ نیولې به تر 2500 افغانۍ د دې بادامو د 4.5 کیلو قیمتونه دي په دې مابند کې
خا او د دې زابل د کلات شاوخوا سیمو کې د ما یادېږي یو وخت کې څه ریپورټونو پسې تللي وو دغلته ما دا د بادامو باغونه ولیدل دغلته نږدې ځینو سیمو کې هغه وخت سره چې زه ورغلی وم وچکالي زیاته وه په منطقه کې او زیاتره د بادامو باغونه وچکالۍ ځپلي وو اوس په دغه سیمو کې د اوبو وضعیت څنګه دی اوس هم خلک وچکالۍ سره مخ دي خصوصا دغه باغونه یې
همداسې ده ای کاشته درغنده او ولسوالۍ ته باید رپورټ لپاره راغلی وو ځکه چې هېڅ وخت مو رسنۍ نه دل دلیله بده مرغه نو هلته ارغنده ولسوالۍ خوشه سرسبزه سیمه ده موږ ډېرې زیاتې خوارۍ ورسره کاږو یعنې برمې مو کښېنولې دي کاریزونه همداسې مندونه رودونه له اوبو نه استفاده کوو له باغو سره ډېره زیاته خوارۍ کاږو ښه سرسبزه ولسوالۍ ده خو د اوبو نشتون په دوبي درې څلور میاشتې کې متاسفانه ډېر زیات کم وي خو سږ کال چې بیا اوبه ډېرې زیاتې دي خو هغه بیا سیلابونو هم یعنی اوبه ډېرې سوې دي سیلابونه راوتلي دي لکه څومره چې هغه اوبو ګټه راته کړې ده هغومره یې اویا فیصد اضافه تاوانونه هم راته رسولي دي نو سږ کال کال او بعد ده خو تر څنګ یې بدبختۍ هم ورسره شته متاسفانه د سیلاب په بخش کې
ډېره زیاته مننه وو د سیلابونو په ځانګړې توګه په وروستیو کې خلکو ته په ډېرو ځایونو کې تاوانونه اړولي دي په ډېرو ځایونو کې خلک له ستونزو سره مخ کړي دي سیلابونو زیاترو ځایونو کې مځکې ولیدي په زیاترو ځایونو کې فصلونه ولیدي او خلکو زه بیا هم اوریدونکو نه هیله کوم خصوصا له افغان کروندګرو نه چې د خپلو کروندو په اړه دا چې په سیمه کې د څه شي فصل دی د څه شي موسم دی په دې اړه باندې راته ووایي را سره وغږیږي زموږ د واتس اپ شمیره ده 00 22 11 2 46 01 دوستان تاسو موږ غاګل ازادي رادیو نه اورید ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماخام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدلی شي
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
12000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
لکه مخکې مو چې د سیلابونو یادونه وکړه په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلابونو ګڼ خلک ځپلی دي یو اوریدونکی را سره په تماس کې دی له دبه واورو مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي
ان صاحب خیر است ساتم خیر ان شاء الله خدای دې کې ټول ښه اوسئ
سلامت اوسئ څو کول کوم ځای غږیږي
د کابل خبرې کوم اکبر ما د فرضي ولسوالۍ نه
ستړی مشي د فرضي ولسوالۍ نه د ولسوالۍ خو می ول سمسور ولسوالۍ نه د په د کابل په شاوخوا کې دا راته وایي چې په سیمه کې د غوړستوي سیلابونه څنګه تیر شول د خو به چاته ځان زیان نه اړولې یم زه
الحمدلله صاحب دې من نه کور مدن د ځاني تلفات الحمدلله فرضي ولسوالۍ کې نو خو د بده مرغه چې مالی خسارات زخت زیات وو زموږ د غنګور خون خراب شوی د غفزي ولسوالۍ د حاصلات په دوه برخو ویشل کیږي کته خواته د فزي د پلمړی سره کې د انګور زیات کله کیږي او په اخر کې چې د یارت د منی منو باغونه دي هغه منه خود بارانونو په دې هغه کې ان شاء الله مقاومت لري خو د غنګور متاسفانه چې نه لري زیاتره باغونه ځانمن کړی دي او د غسیلونو خسته زیات ورانه کړي دیوال نه خراب کړي خلکو ملکونو ته خاوري پتیږي وروري
شي دا یو نفر چې او بخې تاسو خپل نوم چې واخسته او بخې
اکبر
دا راته وایي چې تابل چې سیلابونو انګورو ته زیان اړولې یا بارانونو د سیدرات بارانونو اول انګورو ته زیان اړې په دې وخت کې زکه کې دې چې دې منګه وريدون کې خبر نه یي چې څنګه څه تیریږي
پنګ بلې دغه انسه محترم دغه بارانونه چې دا خوده وګي د انګورو وګي لري ټول سی یو بل سره ډیر نږدې واقع شي بي دي نو کله چې دغه باران وزي دې دغه منځونه ته استخ کوي او د دنه خوانه د ورستي خرابېږي
متاسفانه چې د فرضي ولسوالۍ نه د اکبر غږ موږ ته اوس نه راځي که بیا ټلیفون
وکړو.
ښه چې ته یې اورې، نو دا راته ووایه چې تاسو دغه د انګورو حاصلات په دقیق په کوم وخت کې راټولوي، او سږ کال که تاسو دا د ورښتونو خبره وکړه دا به د خلکو په حاصلاتو باندې څومره اغېزې ولري؟
ولا انسب زخ زیات تاثیرات لري. دغه دوه ټول خلک پرې مصروف دي چې دغه د انګورو نه دغه پانی ایسته کی تر څو دغه مر وکول شي، چې دغه د انګورو په خوشو باندې یا د انګورو په وګو باندې ولویږي تر څو دغه د خرابېدو نه او د فاسد کېدو نه مخنیوي وشي. او بل انسب په دې فرضه کې، یعنی په ټوله فرضه کې، دغه د ګلاسونی د مونږ په یو رقم ګلاس سي او څوک ته زراعتي ګلاس وي، څوک ته په فارسي کې وته شالو ورته ویل کیږي. یعنی دا ډیر یو ښه حاصل دی او ډیر ښه قیمت کوي او ډیر ښه حاصل کوي، یعنی د خلکو په اقتصادي ژوند کې ډیر تاثیر لري. خو د بعد مرغه چې دغه وچیږي، مثلا څلور کاله پنځه کاله کې داسې هم په حاصل باندې راشي دا وچیږي. یعنی تاسو ته داسې وایم، تاسو ته معلومات شي او تاسو درنو اورېدونکو ته هم، د یو من ګیلاس خرڅیږي مثلا په زر دوله سوه تر پنځلس سوه افغانیو پورې، او یوه ونه د دې تقریبا مثلا څلوېښت تر پنځوس منو پورې چې ښه لویه ونه شي محصول کېږي. یعنی شپېته زره اویا زره افغانۍ په دې سختو اقتصادي شرایطو کې ډېر یو لوی تاثیر کوي، مثبت تاثیر کوي. البته خو دوباره مرغه چې دغه وچیږي، تاسو مخکې یادونه وکړه چې د یو د زراعت یو پوست راځي او هغې سره موږ مشوره کوو.
تاسو را سره پلان کې اوسئ. موږ سره حاجي صاحب ظریف دی، د کرنې د برخې متخصص دی. زه نه پوهېږم دقیق په هغه څانګه باندې، ځکه چې د کرنې په برخه کې هم خورا ډېرې څانګې دي. حاجي صاحب ستړي مشئ، د ما دغه اورېدونکی د ګیلاسو ونې لري او شکایت کوي، همدارنګه انګور هم باران ځپلي دي او د ګیلاسو په اړه به هم دی درته شکایت وایي. څه مشوره ورته لرئ؟ لومړی خو درته هرکلی وایي او مننه درنه کوو چې زموږ بلنه ومنله.
السلام علیکم و رحمت الله. اجمل انساب ستړي مس ټول د افغانستان ټول د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته زما نیکی او هیلې او سلامونه وړاندې کوم. او بل زه په ګلاس و په سردخت و په دې کې تخصص نه لرم. زه په جوارو او په پنبې کې زه تخصص لرم.
سمه ده، زه د اکبر جان نه معذرت غواړم. په راتلونکو خپرونو کې په دې اړه باندې هڅه وکړو چې مونږ د باغداري او د باغونو د برخو نه څوک راوغواړو چې هغه هم دغه د باغداري په برخه کې هم معلومات ولري. حاجي صاحب له تاسو سره به هم خبرې کوو. د پنبې حاصلات دي، مخکې د مونږه یو اورېدونکي ټلیفون کړی و، هغه ویل چې پمبا یو ډیر داسې د ده په وینا باندې په یو زورور پټي کې پمبا کرلې ده. بوټي ډیر غټ شوي دي خو دغه ګلانې پوچ دي، دا څنګه کیدلی شي؟
اول خو دغه پمبا چې دي دا د څو وجو څخه دا ګل رژي او دا بوټي چې غټ شي د دې وجو څخه. اول بیا زه دا څو ډولونه درته وایم چې د دغو څخه ګرد ګل رژي. اول خو چې دی د ډیر غټوالي څخه هم ګل رژي، ځکه چې یو پر بل باندې سایه کوي، لمر نه ورته برابرېږي. او بل چې دی یو مرض دی، یو رقم ژوندی ایوان دی، د خزنده د مرض یې ورته سپیرکۍ ویل کېږي، د سپیرکۍ په نامه باندې یو مرض دی. دا خپله دغه د ګل رژولو یو لامل ګرځي. او بل د ډیرې ګډوالي له وجې څخه هم دا ګل رژي. او بل د ډیرې تندې له وجې څخه هم دا ګل رژي. او بل د زراعتي دواو د نه پاشلو په خاطر باندې اوس خو کښتونه ګرد ډیرې دوای غواړي، هم دا ګل رژي. او بل یا د شفتي یا شیرې له وجې څخه هم دا دغه رژي، چې هغه هم یو رقم حیوانان دي چې دا کاله که داسې غواړه شي، هغه یو خوا سپیرکۍ دي، یو غواړه شي. او بل یو رقم غماشه ده د چابکې خزدکې په نامه باندې، د دغې وجې څخه هم دا ګل رژي. نو د دغه څو وجو څخه دا ګلان رژي د دغه چې ما تاته وویله.
تاسو فکر کوئ چې د بوټو ګڼښت او دا چې په یو بل باندې سایه کوي دا به هم د دې سبب کیږي چې ګلانې پوچي، یعنی څه نه لري منځ کې؟
نو د شانتي اول دغه کښت باید نه وي په هغه طریقه باندې چې هغه سر خلاصېږي د خلکو باندې هغه کاري، هغه خو څو وجې لري دا کارنګیه چې یو خو باید دا جوکی وکړه چې یو پر بل سایه ونه کې او دا جویه باید د شرق او غرب چلمر د لمر وړانګې و دغه ته بوتخه راشي.
حاجی صاحب ظریف وروسته به خبرو ته دوام ورکوي. یو اوریدونکی را سره دی، تاسو نه فقط یو هیله کوم که دا د منګ غږ د راډیو پر ځای باندې لام دغه ټلیفون نه واوري نو بیرته به موږ د خپل غږ انعکاس نه اورو، دا دغه به آواز به نه جوړیږي. اوس فقط که راډیو ګل کوي ټلیفون نه را سره په تماس کې شي نو ډیر بیا خرنسي مننه کوو. یو اوریدونکی را سره له واټساپ نه دی، حاجی صاحب ظریف تاسو ته بیرته راګرځو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم، اسد الله خبرې کوم د لغمان څخه.
ستړی مشي له لغمان څخه اسد الله خان، دا راته وایي چې د لغمان د کومې ولسوالۍ د کومې سیمې نه خبرې کوي؟
د مرکز نه خبرې کوم، د زیارت د کلي څخه.
ښه، ستړی مشي له مهترلام نه. نو دا راته
وایي د دانا سلامتی غواړم.
مهرباني.
نو د سیلابونو په اره کې تاسو به معلومات درکمه، تیر ورځ په لغمان کې ډېر قوي سیلابونه هم راغل دي. اکثریت پلونه بعضې منطقې وی وړلې، زراعتي ځمکې هم سره وړې دي، ډېر خسارې رسولې، خو مالي تاوانونه زیات رسولې دي، ځاني تاوانونه نشته دي.
دا راته وایي چې په خام د تاسو په سیمه کې د سیلابونه تا په یاد راتلل؟
نه، اوس داسې فعلا په دې ورځو کې ډېر زیات دي سیلابونه. څومره د مخکې مې یو سیلاب راغلی و، خو پرون بل پرون ډېر یو خونړی سیلاب و. مالي تاوانونه ډېر زیات خلکو ته، زراعتي ځمکې، بعضې کورونه چې نږدې سیند ته ول، او هغه پلونه چې مثال جوړ شوي ول د موسسې لخونه یې وړي دي، ډېر داسې تاوانونه خلکو ته زیات رسولي دي، خو مالي تاوانونه شته، جاني تاوانونه نشته دي.
مننه کوو، ډېره زیاته مننه کوو له تاسو نه. سلامت اوسې. زه بیرته خپل مېلمه ته راګرځم. نور اوریدونکو ته بیا هم وایم که په ځانګړې توګه د پنبې د کښت او کرلو په اړه باندې خبرې لري او کیسې لري، همدارنګه د خپلو کرکلي په اړه باندې، د خپلو فصلونو په اړه باندې کولای شي چې له موږ سره هغه د خپلې سیمې، د خپلو فصلونو، د خپل ژوند رنګونه شریکي. د موږ د ژوند رنګونو خپرونې یو هدف او موخه دا ده چې موږ غواړو په دې کې د عامو خلکو د ژوند رنګونو ته تم شو. له یو کروندګر سره وغږیږو چې د کرونده څنګه ده، څو بجې له خوبه پاڅیږي، څومره کار کوي، د کار بڼه څه ده، څه ستونزو سره مخ دی. او په عین حال کې ځینې متخصصان را وغواړو، لکه حاجي صاحب ظریف، له هغوی نه یې د ستونزو په اړه باندې واورو. نو دا پوښتنه دا خپرونه د موږ ډېره زیاته پرانستې ده هغه کسانو ته چې د خپل ژوند په اړه او د خپل ورځني کار په اړه موږ سره کیسې شریکوي. مهرباني وکړئ یو اوریدونکی په تماس کې ده، څوک خبرې کوي؟ مهرباني. وسلی
د فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ څخه.
نوم مو څه دی؟ ستړي مو شي دی فرا ولایت نه.
نوم مې عبدالجبار دی. بس مننه تاسو جوړ وسی.
سلامت اوسی. راته ووایه چې په بکوا ولسوالۍ کې مو څه کرلې دی ورځو کې؟
په بکوا ولسوالۍ کې خو اوس د دوبی فصل دی. د دوبی فصل کې موږ پنبه کرو او تور ماش ورته وایي، تور ماش کرو او نور سبزیات هم ډېر دي، لکه بېنډۍ، بانجان او مارو کډو، دا شیان هم ستا پکښې.
اډي اونګول کې دماغ اوري څنګه دي؟ د پنبي حاصلاتم
پنبي حاصلات خو الحمدلله ډېر ښه دي، بېخي برابر دي سره. خو دا چې بکوا ولسوالۍ کې ډېر د اوبو د خاص په نسبت سره څه کمزوري ده، نو د پنبو کښت هم سره څه بس کمزوري راسي، ځکه چې کوم پنبو چې تږه شوي هغه بیا په سر کې بس هغه غوټۍ چې کوي پر هغه ځایو باندې هغه غوټۍ وچې سي چې توندای کړي.
ها، اوبه څنګه تاسو ته د ویالي، سیند، د کاریز اوبه دي که نه؟ دا ژورې څاګانې اوبه کاروئ د خپلو فصلونو دپاره؟
نه نه، دا ژورې څاګانې دي تقریبا چې 110 متره، 150 متره، 160 متره هر سړي دا برمي وهلي دي، دا ژور څاخانې وهلي دي. بیا د دې څخه نه د شمسیانو په زور باندې اوبه راکاږي، هغه هم ششکل داسې کار دی چې اکثره وخت د ورځې لخوا څخه نه ورېځي، شمسیان هم سم کار نه کوي.
نو پوخه مخکې له دې نه چې دا شمسیانې راشي او دا ژورو څاګانو ته د خلکو ور پام شي او دا د مځکې د تلو به خلاص کړي، هغې وخت کې د خلکو د سیمه کې دا کار کیله نه کوله که نه نورې لارې وي؟
نه تقریبا د لس کاله ها مخته دولس کاله ها مخته زما خپله په یادېږي چې تقریبا ویالې بهیدلې په بکوا ولسوالۍ کې کاریزونه وه، د کاریزو وروسته بیا څهان وه، خلکو به لس متره دولس متره څهانګ شوله، بیا یې په څا کې یو لس متره قدر دا ژور دا بله برمه بیا وکشوله، بیا به د هغه په زور باندې ډېرې اوبه راختلې وټل پمپ باندې، بیا د هغه وروسته بیا نور ترتیبونه وه چې ټربین وه په هغو باندې بیا اوبه راکشولې. نو آخر داسې څو چې دغه موږ مایان ورته وایي، بعضې خلک سیبر ورته وایي، د دو په زور باندې بیا اوس اوبه راخیژي، پخوا اوبه ډېرې وې نو بس ښه حاصلات اخیستل کېدله.
پخوا اوبه یو سلو دېرش متره به ژورې هم نه وي، یعنې په کمو مترونو کې به وتلې که نه؟
چې زما په یادېږي ان صاحب تقریبا د اوبو ګل چې و د ژور چا به چا وهی پر شپږ ویشت متره اوه ویشت متره، بیا دغسې په کال په کال پسې لوړېږي، اوس تقریبا پنځو پنځوس متره بعضې ځایو کې، بعضې ځایو کې شپېته متره هغه د اوبو ګل ګرسره.
دغلته د تاسو په شمول باندې د کلي ولس خلک خو په دې انشاءالله پوهېږي چې دغه اوبه ورځ په ورځ ژورې ځي، یعنی دغه اوبه د مځکې د تل نو دا یو تشویش ته دی له دغه ژورو څاګانو سره چې حکومتونو او موسساتو ته پکار دی چې له کروندګرو سره کومک وکړي څو هغوی له نورو لارو نه وتوانېږي چې د خپلو فصلونو لپاره اوبه برابرې کړي، لکه بندونه سربندونه جوړ شي، ځکه که ژورې څاګانې دوام وکړي څو لسیزې وروسته د ګڼو متخصصانو په باور باندې ښایي د اوبو کچه دومره ښکته لاړه شي چې بیا انسانان د څښاک لپاره به هم نشي وررسېدلی، چې دا به ګڼې سیمې زیانمنې کړي. هغه سیمې چې وخت کې پکې د خلکو آبادۍ وي، کورونه یې و، هدیرې وي، ښایي شاړې شي که همدغسې موږ د مځکې د تل اوبه په فصلونو لګوو. خو بلې خواته لکه تاسو چې ویل، کروندګر مجبور دی، دهقانان هم مجبور دی، او دوی په بېلابېلو برخو کې د حکومتونو او همدارنګه د موسساتو مرستو ته اړ دي چې ورسره مرسته وکړي، لاسنیوی وکړي. مهرباني وکړئ اورم.
آن صاحب تقریبا البته زموږ قومي مشران چې د بکوا ولسوالۍ څه نا څه خپل د جیب هڅه کوي اکثره وخت، کنې موسسات ډېر بکوا ته راځي، دا تقریبا د څو عمر د مخه څخه نه راغله، هر وخت راځي، په پنځو شپږو ورځو کې خامخا موسساتو دغه راځي، دلته دغسې خلکو سره مرسته کوي. خو زموږ دا غوښتنه ده د مشرانو څخه نه، چې قومي مشرانو څخه نه، چې دا بکوا ولسوالۍ هلته د پرارو د سر ته بخش آباد بند ورته وایي، انجینران هم مخکې راغلي وو چې که چیرې دغه د بخش آباد بند جوړ شي، انجینران ویلي وه نو دا اوبه به د بکوا دا هم ډېرې شي. نو خو البته چې زموږ قومي مشران چې دي څه نا څه د جوبو غم یې کړی دی، پخوا هم د کاریزو په نامه یې پیسې راکښولي، اوس دولت څخه نه دلته سر پټولې، خود به خود طالبان هم نه به خبرېدله، او اوس هم داسې چې اکثره وخت قومي مشران خپل د جوبو غم اخیستی، د وطن چمدور غم نه دی اخیستی، هغه زاړه قومي مشران دي چې پخوا په تېر دولت کې شوراګانې
مننه کوو چې دا خپرونه رانه سیاسي نه شي. موږ په کروندو او کرکې له غږیږو، زه در سره موافق یم چې قومي مشرانو ولسي خلکو ته پکار دي چې د خپل ولس او د خپلو راتلونکو نسلونو په اړه باندې اقدامات وکړي. مهرباني وکړئ یو بل اورېدونکی دی راسره، څوک او له کوم ځای؟
خاکسار یم له پکتیا.
ستړی مې شي خاکسار صاحب، د پکتیا له کومه ځایه دې زنګ وهلی؟
پکتیا له زرمت ولسوالۍ نه.
ستړی مې شي د پکتیا له زرمت نه، د زرمت په اړه باندې راته ووایا څه مو کرلې دي؟
زرمت کې خو بس دا غنم دا شیان لوبیا وي دا شیان ډېر کرل کېږي، هلته دا باغونه شیان کم دي که نه.
نو دغه وروستي سیلابونه هم په پکتیا او خوست کې په ځینو سیمو کې راغلي وو، په پکتیکا کې البته ډېر زیانونه یې اړولي دي، دا راته ووایه چې دغه سیلابونه څنګه تیر شول په خلکو باندې؟
سیلابونه خو ولا واقعا خلکو ته یې تاوان او زیان خو بد ور اړولی، خو لیک دا د خلکو دې توجهي ده که نه. زه تاته یوه کیسه وکړم چې موږ د کندوز ولایت د ارچي ولسوالۍ یو کانال کې کار کوو که نه، یو پروژه وه، بیا د خلکو دومره بې توجه وو چې له کور نه به یې خاورې خزلې را وایستلې، دغه نیر ته او خول ته به یې غورځول، د یو چې حیا دی مردار وسوم راو به ستل داخل ته به غرزه ولا حتی داخل ګلو د نیر نه کوزه استفادهم کول او به انټریچ کله نو بل چې د افغانستان د وسدا کوم حکومت سي دا دا باید د لیک توجه کې لیکپامو کې دا پلچکونو ته صفای کې د موږ ضرورت ولا سوالي دا سي وسمه دا سي په ګردیز کې باران او سي کنه چلغو باندې وسی دا ټول یو بو د موږ په ضرورت باندې راځي بیا دی هغه ته سره وزي باندې پکتیکا ته نو دا یو ټول لرو دا د خوندخیل او سوګنه په ساحه کې دا دومره سخت بن سوی وسی حتی دومره خوره او شغل چې دا پټون را ډک سوی و دا وګصیل به کله راغی له سړک نه به دی پاسه وي نو سړک به خراب او موټر به ولاړو خلک ډیر تکلیفو سره وو او حتی د خلکو کورونو ته به وبو ور جګیدل نو ما دې پای وای د امی د هر ولایت څخه دغه مسولین څخه د ما د اهله ده چې دوی باید دا پلچکانو ته نیرونو ته ډیره توجه وکړي باید په وخت سره صفایي وکړي تر څو دغه د خلکو کورونو ته وبو ور جګی نشي
دا خو به فایده میتم او نور واغې دارو ته چې په دې برخه کې خکیل دی خپې غامم دی خو تاسو مخکې یو څه اشاره وکړه چې خلکو څه شي چې په پلاس ورغ لاغې سیند ته غورځول سیند مخپلې ولار لري او لاغې لارې نه یا رود کوي ک خوړی ک شیلې او ک سیندي نو چې هغه مخه ورته څه ډاکه کې خو هغه مجبور دی چې وبله لار پیدا کړي زینو برخو کې چې لیدل شوی دی مثلا خلکو دغه کورونه ودانه یو کلی ورورو سندونو تر اخرته کړی دی داسې کورونه مخکاری چې بیخي د سند په حریم کې جوړ شوی څه فکر کوي چې په دې برخه کې خلک باید څه وکړي ځکه چې سندونه لارې غواړي هغه یې تکتلار ورته کې هغه راځي
آن تان بالکل دا ستا خبره بالکل حقیقت ته زده محل دی وردګ ولایت چې غتول سوالی کې دلته یو کار کوه مکانم د کې جوړو دغه سینونه خوړونه دا شین جوړوم نو هر سړی کوشش کوي چې وروره کم ده کډیره کې د خپل طرف خور ورتن کې چې اورګې ته کې بڑ وقاته نو توجه ډیره کمه ده چې بخښ کې هغه کلا دا سیر کلو کې مشکلی وو تم رسولانو درانو نه خو د نور اغلی سکل بیا چې له بنا ډیر هغه دې چې د خپل تنکرې و نو بیا دا او په څه ډیر یې راغلی د خپل قلب منی یو له باغونه له بیا یې حتی خلق دا شو چې یو پټه رشکې لرله وای وغواده کې ساتله نو هغه یو پټه رشکې ترې یوړه او هغه غر کړه له شخصیان اندارې دا شان ټول دی
ډیره زیاته مننه کوله تاسو نه چې موږ سره یو ځای شوي نه یوازې دا چې د پکتیا د زرمت په اړه راته وویل بلکې د میدان وردګو په اړه راته وویل دا چې اوس کومه سیمه کې دغه سیمه کې اوس وضعیت څنګه دی د دغه وروستیو سیلابونو له کبله خدای قطع شو تلیفوني یو بل اوریدونکو په واتس اپ کې دی د دن لنډ اورو بیا زر اعظم او چې حاجی سیف ظریف را سره ډیر ماتل شو لاغنا سپوختن لرم مهرباني وکړئ تاسو څوک ولکم زه خبرې کوي
السلام علیکم سوال به راو رو جوړ بيدار بخیر خیرتي
خیمه ته خو دومره چست خبرې چې کوي زه څو اورم ل په قرار قرار راته وای لکه مزه دې څنګه واله لکه مزه دې څنګه واله او نوم دې راته واخله او بغا
بخښه شوه زما خبرې هم دره کم دي نسب لا چې زموږ په شیر مې الکني وای
ډیر خستړې مشي خدای دې راواله دارته چې دې پنشیر کې دې تشي کار دې کار کې لې وخت
کاکلی واخو کده ته هم شترنګ رنګ مې وو کاکلی واخ دی خو دې شدي مثلا چې زه خپل استیک مې کار کابل کې کنه نو وځ دا یو هفته څلور پنځه ورځې کې یو خاطر غلې ما نه دا کابل د پنشیر علاقه خلک چې کار کوي سره ډېر ستاده کوي کنه یو خو دې مې شانه په پروش نه رسېږي مې واه په پروش نه رسېږي مثلا چې ارڅ کړي چې کبا درنګ دې کیند باندې دا مثلا کدا شنو مې وجاتې ک سیب دې ک ګلاس دې ک شپالو دا شان دې هیڅ په پروش نه رسېږي وسه دا مې کابل کې د یو دوه ورځې مخکې درې ورځې مخکې اغه اندونه مارانل ته په یو نس له غوانی ولا د یو پنځیر په شله غوانی په فروش نه درسته په څه خاطر سره چې یو خدای دې چې مثلا خپل ځای نه برابر کړی او بل دې مثلا و شو رقم مرزه په ګټ سوي دي داسې مرزه په ګټ سوي چې بخي زي سلی عقل کار ورته کوي نو داسې دروس لو ولا تاسو نور سم په ګټ سوي دي نو خوران په ډېر سخت حالات کې کني وبم لري و خدای دې چې مثلا نو به یو شته سوي دي په خوا په تن نسبتاً خو بیا هم دومره نه شته سوي په وشه سوي دي د کبرجن نور ولا ته چې شته سوي دي نو کني تاسو خدای دې چې مثلا په فروش نه رسېږي خوران اره کم یو واسه مثلا اجراستا انځره کړی دی مثلا دا چې نور وچ میوې نو دې میوې کړی دی خلک وران دی مثلا پاجین چې خلک بوت راس شنري او وچ راس شنري هغه خلک میوې شامه پوش نه سي
او مارکیټ او بازار نه لري نو په دې خاطر باندې او چې مارکیټ ورته پیدا شي په افغانستان کې دینه نه شاید زین داسې سیمې چې کېدل شي د پنشیر میوې ورکی ډیر ښه بازار پیدا کی وامدارنګ بهر ته صادرېدل شي چې دا بیرته دې ته ورګرځي چې په افغانستان کې باید له کروندګرو سره حکومتي نظامونه او همدارنګه هغه موسسات چې د افغانانو د پیاوړتیا لپاره کار کوي کروندګرو ته د مارکیټ موندنې په برخه کې کار پیدا کړي. ډېره مننه کوو له دې اورېدونکو نام اجي صاحب ظریف. زه تاسو ته راځم. پنبه ځینې خلک په دغه باندې کری او یعنی وبې ورته دی سولر او نورو انرژي نه پوره کوي. دا راته وایي چې آیا د پنبې فصل دومره حاصل کوي دستي د کروندګرو لپاره چې د کروندګرو لګښت پوره کړلی شي که ښه فصل راشي؟ پوښتنه مې دا ده چې د پنبې حاصلات دغه د کروندګرو لکه مخکې یو ملګري د مارکیټ خبره وکړه د بازار خبره وکړه تاسو حتمن هم د کروندګرو ستونزې څارئ هم د پنبې بازار څارئ دستي د پنبې کار په افغانستان کې کروندګرو ته څنګه پریوزي آیا ګټه ورته کوي یعنی مارکیټ او بازار ښه دی؟
مارکیټ او بازار خو ښه دی هغه داسې موسم باندې ښه دی. دا د مارکیټ او بازار که چیرې زموږ لارې پر پاکستان پر پېښور باندې معلوم چې بیا ځي و دنیا ته هغه څخه معلوم چې څخه تقریبا تار جوړېږي نو بیا نورې دنیا ته ځي. موږ سره دا کارخانه جات موږ په افغانستان کې نشته چې ورته دغه کوندې څخه دغه د تار کارخانه وسه راوړ شي بره بیا د کوندې سره د معلوم چې څخه تار جوړ شي بیا ټوکر جوړ شي بیا نو ټوکر په ډېر قیمت باندې خرڅېږي. اوس څنګه چې موږ ګرد عمر دا ټوکر و دغه چې کار و هغه موږ ګرد یا مثال یې ټوکر دی یا ګرد مثال یې یا سپنج یا بل شی نو د پنبې څخه ګټه لاسته راوړنګ چې دا هغه په دولت پورې هم ډېر اړه لري په ملي تجارانو پورې ډېر اړه لري لکه څنګه چې کارخانه و او شی و یو زمینه ورته برابر شي د برک نو بیا د خلک کولای شي چې دغه د پوبیا د لارې څخه خپل اړتیاوې پوره کړي ځکه چې دا کښ چې دی وسم چې ما چې څه شو تر مخ د لارې سره بندي وي چې قیمت یې برابر او لارې او بارډر خلاص نو بیا یو شی په لاس باندې راځي د خلکو ته
څومره خواري غواړي. ما څو شیان ته چې زه متوجه شوم په کومه سیمه کې چې سره لوي شوم هلته پنبه کرل کېدل که څه هم ډېره نه کرل کېدل خو بیا هم کله ناکله به خلکو له خپلو مثلا لس پټوي نه یو پټای انتخابو د پنبې کار ته زیاتره خلکو د خپل اړتیا لپاره مالوچ ته نه اخیستل ډېرې مارکیټ ته نه وړله. یو خبره دا کېدله چې د پنبې فصل چې دی اوبه غواړي ډېر کار غواړي او همدارنګه هغه پټای هم ځکه چې پنبه پی کرل کېږي هغه ډېره کمزوري کېږي دی او بل فصل د پاره نه تیاریږي. په دې اړه څه وایي؟
په دې اړه باندې دا چې درته وایم چې یو خو مطلق د بل کښت لپاره دغه د پنبې پټۍ چې دی دا مطلق تر هغه نورو کښتو لکه جوار و یا بل شی و یا بل شی تر هغه ډېره زورهوره کېږي او بل وروسته د پنبې وروسته د غنمو کښت پسې راځي هغه کښت ډېر څونه قدر موږ دغه سرکاري انبار ورکوو او هغه د جوار و ځکه ته د پنبې او ځکه ته د هغه په نیمایي ورکوو او کښت یې هم هغه رقم غنم یا هغه رقم حاصلات ورکوي هېڅ کمزورتیاوې نه ورته ورکوي و دا ځکه ته خو مطلق باید اول د پنبه جوکي وکړه شي.
دغه کلک تشریح کې چې څنګه وکړل شي جوکي یعنی په داسې ورته دوچي یا وړې وړې لختي او ویالې وایستل شي په هغې کې باید وکړل شي
وړې وړې لختۍ وکړه ورته دغه چې لکه مثال د بیانډیو جوې لښتي دا چې ورته جوړې شي بره بیا په وکړه شي نو بره بیا هغه ځکه چې ده هغه د لښتي پر د یوه بغل باندې هم د پنبې دغه کښت والا دی پر دا بل بغل هم د مابین ځکه دغه چې دوغه پاتېږي او بل چې دی د پنبې دغه بلک چې دی دا چې پر مځکه باندې لویږي دا بلک چې دی دا ډېر زور ورکوي ودان ځکه ډېره زوره ورکوي.
دا جالب وړاندیز دی، ځکه چې ما چې څومره یادیږي په ختیځو ولایتونو کې خلکو پنبه داسې کري لکه دا جوار او غنم چې کري، بس په تخمې یا هغه پندانه وشیندي په پټي کې اوبه کي او هغه واقعا دا لختیو یا ویالو باندې کوي وړو وړو وکري، د مځکې یوه برخه همداسې شودیاره پاتې کیږي چې لمر مخلي د کال په جریان کې، او دا یو ښه وړاندیز دی. تاسو دا تجربه کړې ده په کومو ځایونو کې؟ فکر کوي چې کیدلی شي چې په نورو مکیم کاروندګر هم دغه تجربه وکي؟
زه خپل د نازیا د ولسوالۍ وسیدونکی یم، د هلمند د نازیا د ولسوالۍ وسیدونکی یم. دلته موږ ډېره ښه تجربه لرو په دې برابر، یو د پالیزه یا د بادرونګو هندوانو و، د دې مځکه او بل د کالکو یا د پنبه و مځکه. دا چې دی په دې کې موږ ښه تجربه لرو چې مځکه بیا وروسته تر هغه دی چې بل کښت وکړي بیا ښه اصول ورکوي.
د دې په خاطر چې لږ ښه واضح شي، اما سه چې هندواڼې خلک کری کنه لختي ورته جوړوي او بیا داسې منځي خالی پرېږدي، تاسو وایئ چې پنبه مغې ته نږدې په ورته توګه باندې وکرل شي؟
د پنبې چې دی د بلګونه ډېر مځکې ته زور ورکوي، او دغه چې دی او د هندوانو مځکه چې ده هغه بیا په مابند کې د خالي مځکه پاتېږي، د شوداره
پاتېږي، هغه شوداره پاتېږي. ډېره زیاته مننه. دا راته ووایي چې په دغه اوس چې د تاسو په کومه ساحه کې چې تاسو ورباندې معلومات لري، د پنبې فصل په کوم وضعیت کې دی؟ یعنې ځینو ځایونو نه موږ داسې شکایتونه ولرل چې سکالې په ځینو ځایونو کې فصلونو مرضونه کړي دي یا ناروغۍ کړي دي، تاسو خواو ته څنګه دی؟ او خلک عموما دغه د پنبې کاروندګرو ته دي د ټول افغانستان په سطح باندې داسې څه سپارښتنې دي، خصوصا دا د فصل د راټولولو په وخت کې چې څه وکړي، څنګه ښه حاصل واخلي؟
اوس خو چې دی دا وچکالي راغلې ده خو په ټول افغانستان کې، بیا له دې چې ځایو ماسه وه چې دا طبیعي بارانونه کېږي، دا ټول داسې هم سیمو باندې په دې منطقو کې کېږي چې هلته دا پنبه و دا نشته. او پنبه چې دی د هلمند په څو ولسوالیو کې هلته کره کېږي، لکه مرجا، ندالۍ، ناوه، ګرمسیل او خانشین او ګریش او نور دښتونه هم داسې هم دي. او شس کال اوبه سره کمې دي د اوبو له امله، څخه د اوبو لامل ډېر چې دی د دغه پنبې د کښت د کموالي سبب ګرځي، ځکه چې اوبه نشته ډېر یې دغه چې دی د نه اوبو څخه. او بل چې دی چې په امنټیکو کې چې اوبه یې هلته بیا شس کال دا مرضونه پیدا شوي دي. نه پوهېږم چې دا اوس دا مرضونه د دغه ډېرو بادو وو، د دغه تودو لمبو وو، نور کلونه داسې بادونه و، داسې لمبې و، داسې ورېځې و، دا رقم کیسې نه وې. نو مرض په کښې کې زیات لیدل کېږي، په هر ځای کې، که په دښت کې یې، که په دغه کې یې، په دغه څو ولسوالیو کې چې ماته معلومات شته، دغه مرضونه په کښې کې زیات لیدل کېږي. نو سبب یې زه د دغه خراب هوا و، د بې وخته بادو، تودو بادو لامل زه خو دغه بولم. او بل دا غوماشي و، دغه خلطکي و، دا شرکي و، دا چې پیدا شوي دي دغه هم شس کال ډېرې دي سره. نو دا چې دی زما د و ټولو خلکو ته دا توصیه ده چې دغه خپل کښتونه، یو خو دغه کښت چې دی د دغه مرضو په خاطر باندې پر دې مال باندې درېږي، او بل چې دی دا د نه دوا په اشنګ و، دا دوا زراعتي دواوي چې دي د دې په اشنګه ډېره ضروري ده. ولې تقریبا پنځلس یا شل واره دونه قدر موږ پر د خپلو پنبې باندې دواوي پاشو، نو بیا مو پنبې اوس سمې دي، اوبه پر ډېرې دي، زموږ منطقه اوبه لري، او دا چې زیاتې منطقې چې اوبه یې کمې یا خو د نه اوبو په خاطر باندې
مننه. بیرته درته راځو. حاجي صاحب ظریف یو اورېدونکی را سره په تماس کې دی، د زدران په نوم، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
زه زدران یم صاحب، افغان مهاجر یم پاکستان کې. تاسو ته تاسو مېلمنې ته سلامونه هم کران یم.
وعلیکم السلام. ستړی مشي د موږ د خپرونې نه، خو خبرې چې نن موږ له کاروندګرو سره غږېږو او په دې غږېږو چې په سیمه کې څه شی کرلی.
موږ خو صاحب په پاکستان کې مهاجري بېسوادي هم کرلې ده، ټول بېسواده شوې چې حالات بدل شو. پخوا خو کوي څه سواد حساب کتاب هم کړه، اوس هم ټول مهاجر بېسوادي کرلې ده او بېسواده پاتې شوي. پنځه څلوېښت پنځوس کلنه تباه او برباد شو.
کوم ځای کې اوسېږي؟ کوم ځای کې اوسېږي د پاکستان؟
پنجاب کې اوسېږم.
خاطیشه کیل تا چه کار روزگار
او کار روزگار خدا غدای چه پخواه خود چه کارونه کلی اوز دا که متای چه رغل یدی اوز فرمیل کاروبار بلکل ختم شوه دا اوز خود مزدوری تسیخ شویی او بسواد خالکی بسواد مهاجر پاتش شو خاصی چوک پیشتنه نکو سایبا تاس دا پروگرامی نکای مون کلا و ریمیدی نا گلاوشی دا پاکستان که یا پا ایران که چه کم مهاجر دی پا دغ بانده دی کلا چه خبر وشی دیر مشکلات سر خالک دیر مجبور دی دیر لسونه تنگ شوی دی کاروبارونه ختم دی چه چوک پا کمپی که دی آغا دیر پا تکلیف دی چه چوک دی کمپی نا بهار دی آکر یه نشی پریکا ولی طول به سوادا پا لکا و مهاجر
مانه نکو مانه نکو زدران سب دا منگا میشه پا افغان کدوال و اغا چه پا ایران و پاکستان که کدوال دی وقت نا وقت پرگرامونه که او خوب بیا هم دی تاسو دی ولندیست پا پام باندی که دلشو چی پا دی نور اخبروانی چی پا ترشناس من لانده دی یا دی ازادهی پا چپو که دی و هم دارنگ زی نور پرگرامونم چی دی اغی که با حتما دی افغان کدوال و احوال اخلو اغا کار چیرته دی مگا وریدون که دی او مگ بای پا ستونزو بانی غگی گوی او بلا وریدون که دی دام را اخلو میرابانی و که چو کولو کم زی غگی گی
نوری سر تا تسلام و طول وریدون که تسلام و ام همدر در سر پاڑی که ام لغمان نا
ستره مشی لغمان نا همدر سب لتاسو آورو
خیر دل تا خوی سمن کلا و طول وراز هم دقا دیکانان سرم مخال اخکتا کینو پاسی گور برا دل تا خو طول لمخ یار پسل سیو کری پکی باکایه ایزه کسی دا خو اکسرا اخپل از مکنه لری پا اجاره نیولی شپیتو مانا وزدی دی سر دیو جیری بی جاره دا آغی که تکتر سرا تو خو مکانه مطلب مرضو کی نو دل تا سمن یونو دل تا یو دیکان دا ما دیر نزدی مرگره دا آغا درینیم لکا رو پای پا دو پسلو که کارزار است و اتلاع جدی بازه کسی دی حکومت او دی موسسول خوامر کرده سی معلوم کمک خوبی خیلی مالی دلیل نداره سیمی چیزل تا سل سل جدی باز ما که خالق سنباله یا لری خوی او تکتر مانه ولی دلیل سی پدی تو لالاکا که مثلا حکومت تور کردی پاتن ها سوار پی او سات تکتر گریزی نو داغ دوزه خواهش کم است داغ یا خوشیار شه تیار سی آقا خرید نلری لری ام بدون نبی لری سی آقا به خوشی پبایی نو زوایم چې دغه دیکانان ته باید تلک توجه وسی او
دا راته وایي چې دا کومه سیمه کې چې ته اوسېږي کڅ کې شاوخوا کوم ځای کې لکه چې اوسېږي همداسې ده
هو عزیز خان کڅ کې ګل پاچا ول پټ کې لیکي
ښه 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 دغه خو ډېره سمسور سیمه ده اوس خلک هلته څه کارلی دی
دلته خو اوس شولې کرل سوي دي هغه همداسې د اوبو کمښت ده اوبه ټیټې شوي دي سیند کې همداسې نه راخېږي نیم از مکا یو کال خلق کری او شول او نیم علاقه معلومه ده بیا بل کال تاغی که جوار او بل شه کری و سمدقا پومبم کرل سوی ده او جوار کرل سوی دی شولی دی مختلف شیان دی سبزیجات دی ده بینده دیر کرل سوی لیدو گان
خواه ده سبزیجات سنگ بازار لدی که نه زکوی لغمان سبزی دیر ولایتونو تزی
پیس بازار نه لری کار کر تلار سی خوب داخل که چلیگی او بازار نه لری ایسا خبر بیخی اوس تر 500 روپے پوری اوس یو من لیڑو گان ک پدی گرمی کی چاته 500 روپے ور کی یو من لیڑو گان راغون کنو نی راغونډی هغه کرلی نی تو خوم سر اټیکټر ار شه دی هغه دی راغونډی مطلب من په 500 روپے ټینډی خو بیا په 100 روپے من و چلے دل او چانه خیسته
خدا خو ډیر زیات من نه هم درس سلامات اوسی دی تاسو غک خپور شو و امرید ز دی ورستی پختنه خبرونه راټولو دی ورستی پختنه په خاطر باندې حاجی سیف ظریف ته راستنی کوم ظریف سیف زغوارم دی دو مسلو په اړه باندې راته وای یو کدی مونږ اوریدونکو ته دی پومبی دی تخمونو په اړه وای آیا داسی تخمونه شته چې تر یو تخم بل خدی او حاصل ورکی سپارښتنه دي چې دا چې خلک څه ډول تخم انتخاب کی او دویم دا چې تاسو مخکې د دوا پاشي خبره وکړه دغه دوا پاشي کله اوریدونکو ته د موږ ته شي چې څه ډول دوا پاشي په کوم وخت کې پکار ده
اول هغه دغه شتوا و سره کوم تخم باید وکړل شي دلته چې کړه کېږي په هلمند مرجان اوانه دالی او په کې مچ کوټ کړه کېږي دوه رقمه تخم کړه کېږي لا هم درې رقمه تخم کړه کېږي یو خو موږ داسې ملي تجاران و موږ ته داسې تخمونه نه راوړي چې داسې یا د دولت په کومک باندې چې داسې اصلاح شوي تخمونه راوړه شي چې هغه بیا ډېر دغه ډېر فصل یې ډېر ډېرش پکښې کې وکړي هغه د شدې دلته چې کړه کېږي یو د هندي په نامه دی یو د کنجتي په نامه باندې دی نو دا یندای چې دی دم په خپل سیمه کې دا بیا دا چې زیاتې سیمې دي زیاتې دي کې شته چې دا غو د پاره چې اوا یا بند یو دا شروط پارم ځکه یو دا شان شمنوی وو د شم ځکه دا غو د پاره دا کنج تخمونه او لاند مو ساده چې کو تخمو کار نه ضروري ده په دیوالو په نامتو په دا شند کې اول د شپاوادار زایو کې شاوادار یې د شتنی او بعد وای اخلاص دا غو د پاره د اندې توخم دی ځکه چې د اندې توخم چې دی غوټي او کندانه ډیره غټه ده نو دا د توخمونه چې دی دا کرکیږي دا خپل رم ځکه چې دا خپل ځان ته توخم هغه انتخاب دی د مزګي پر برابر باندې ورته کیږي او اول تاول سره کم دی بل پښتنه
بل پختنه د ما دا و چې تا د دوا پاشي سپارښتنه وکړه د سلند کراته وای چې دوا پاشي په کوم وخت کې پکار
دا چې دوا پاشي چې د رښنیا سوالي تقریبا یو ول ویش تر هغه سره د دوا پاشي به باندې شروع کیږي دا وای په پر پاشي اول د شپتي او سپیر کې و د دوا وای پر پاشي کیږي بیا چې د دلته په علم کې دا دوا چې دی ډیر به کیفیت دی دا زراعت دوا دی خو بیا هم یو شرکت مثال لکه قادر شرکت په علم کې دغه دوا ښه ده برابره ده نو دغه دوا وی چې پر پاشي کیږي په لسو ورځو کې په اتو ورځو کې په چې مرض نه ور زیات لري او کچیر بیا مرض ورول وي دی په درو څلور ورځو کې باید اتمی دوا باندې وپاشي او کچیر مرض نه وټک شي کې په لسو ورځو کې باید دوا کور وپاشي او دا دوا باید پر لندن ځکه باندې وپاشي شي او دا دوا چې د کومې دوا یې مش پاشلې دی موږ د قادر شرکت دوا یې پاشلې دی دا څلور تنزر کم دی لکه پرو پم پاس او ابا مکتن او سنزر او او بل دای مکرون په نامه باندې دی دا دوا یې مش پاشي شاله مش کشتونه اوس برابر دی او کومه دوا چې خلکو ته مجبور کړی دی هغه دوا هغه کشتونه تاسو سره برابر دی
مننه سلامت اوسه اجي صاحب ظریف دی پومبي دی فصل په برخه کې پوه شي په دې اړه معلومات شریکول خبرونه کې چې چا را سره ګډون وکا او خپل کیسې او د خپل ژوند رنگونه را سره شریک کړه له ټولو مننه کوم زما له خوا دی نغمه دغه سندره ټولو هغه کروندګرو ته ډالۍ چې سختی ګالي په خپل مزکو کې خواري کوي او داسې تولیدات کوي چې نور ته ګټه اخلي
خراغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو دا ظلمیو دا سرو دا گودر دا چینارو دا یا خوتوس رو غمو پور باخلو لپردو کوا خراغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو دا ظلمیو دا سرو دا گودر دا چینارو دا یا خوتوس رو غمو پور باخلو لپردو سولی پر آسمان تا مختار کرو بازرنا کوخ راقی شازل